زمونږ لور تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري. دا خونه او روزنه چې دا روزنه په کورنۍ کې کیږي، خونه د باندې د کور نه کیږي. خو بیا کله چې یو ښځه د کور نه د باندې وځي، هغه ته خونه او روزنه دواړه کیږي، ځکه تر 15 کلنۍ پورې هغه خپل مور سره وي، د خپلې کورنۍ سره وي. هغې نه وروسته چې ټولنې ته ځي، ټولنې مکلفیت دا دی چې بیا هم د سره خپله خبره غواړم تکرار کړم چې هغې ته د یو انسان په سترګه وګوري. همغسې چې کله خپلې لونې او زامن مکتب ته ښوونځي ته لیږو، کله چې اول نمرګي اخلي څومره ویاړ کوو. کاکا ته زنګ وهه، ماما ته زنګ وهه، ترور ته زنګ وهه، هغې ته مخکې کښېنه وته وګوره دا څنګه ګلالۍ ده، څومره ښه ژبه یې زده کړې، څومره لف بیتیسې یې څنګه ښه زده کړې. دا ګورې دغه شروع نه زمونږ ټوله مینه خپل اولاد سره ده، او مخصوصا لور سره ده. کله چې غټه شي، کله چې ټولنې ته لاړه شي، بیا په هغه وخت کې هم مونږ لږ ټکنی شو، او هم ټولنه تر یو حده پورې یو ډول بې احترامي کوي د ښځو په وړاندې. هغې د خاطره دا تاوتریخوالی هم چې همیشه رامنځته کیږي د ټولنې د احترام د نه کولو له وجې نه پیدا کیږي. هغې د خاطره ټولنه باید دا ومني چې دا هماغه وړه بچی ده چې زما په کور کې ده، ستا په کور کې ده، جناب قاری صاحب د پردې صاحب په کور کې ده، دا هماغه ده، او هماغسې باید ورسره چلند وشي، هماغسې احترام باید وشي. ټولنه باید په دې باندې وپوهیږي چې ښځه ښځه ده، او موږ باید هغې دومره احترام وکړو چې همیشه د هر ښځې په لیدلو سره زمونږ خپله مور، خپله خور او خپله لور راته مخې ته ولاړی. نو ستاسو نه مننه کوم. هغې نه وروسته جناب میرویس جان مظلوم یار چې لکه څنګه چې خپله یې ویلې چې د ننګرهار دی او زما د کلي دی، ډېره زیاته مننه. زه خوشحاله شوم په دې باندې چې دا غرمه کې دی یا د ډوډۍ نه ده خوړلې، یا ډېره زیاته ګرمي ده، چېرته ناستې راډیو اورې. ډېره مننه ستا د نظر نه، او تاسو په دې باندې پوهیږي چې الحمدلله زمونږ کلی هغه کلی دی چې اوس پکې نجونې ماسترۍ پروګرامونه مخ په وړاندې، بیا مکاتب لولي، کلیوالي ښوونځیو نه هم شروع کړي ده. اوس شکر الحمد الله خزه په لوړه کچه کې دي زما په خپل کلی کې. هغې د خاطر زه تاسو ته تبریک وایم. خیر ده که یو کس دوه کسه ستونزو سره مخامخ دي، خو ټوله په ټوله کې خپل کلی په پام کې ونیسي، د ټولو د ډیرو کلو په پرتله نام خدا ماشاءالله ډېرې ښځې په کې باسواده دي، په خپلو حقوقو پوهیږي، د نورو په حقونو پوهیږي. او که دوی چیرې خدای مکه عدلي او قضایي ارګانونو ته اړتیا شي، نو دوی او د دوی کورنۍ په دوی پوهیږي چې څنګه دا خپل کار، خپله قضیه، خپله موضوع مخ په وړاندې بوزي، چې ترڅو یعنی قناعت ورکولو دپاره دوی آماده دي. او بله خبره جناب تنګیوال صاحب، ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم، او خوشحاله شوم چې ستاسو غږ مې واورېده. تاسو یو پوښتنه وکړه، زه فکر کوم چې هغه دې موضوع پورې بیخي ارتباط نه درلوده، ولې په هر صورت د ژوند د مبارزو یوه بیلګه ده. او کله چې انسانان په مبارزه کې ورګډېږي، که هغه ښځې که نارینه یې، د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو ښځې تر نارینه وو ډېر زیات، ځکه ښځې اقتصادي استقلالیت نه لري، ښځې ټولنیز استقلالیت نه لري، ښځې د کورنۍ په لحاظ ځینې کلتوري ستونزې شته دي. مثلا زه د کور نه د باندې کار کوم، خو کله کله میلمانه مې چې کور ته راځي، زه حجره کې د میلمنو سره نه کینم، ځکه زه یوه ښځه یم، زه یو د کور ښځه یم، زه یو د کور میرمن یم، زه د بچو مور یم. دا زما اصول هم دا دي، ځکه یو تربیه چې ما ته راکړ شوی ده، زه باید نورو ته ورکړم. نو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دغه زه په ټولنه کې اوسېږم، دغه زما غږ تاسو اورئ، تنګي کې اورئ، مثلا فاریاب کې اوري، مثلا په خوست کې اوري، په ټولو ځایونو کې. ولې که چیرې زما کور ته راشي، تاسو خپله پیژنم که یو کس بلم در سره، زه حجره کې نه راځم، نه در سړمی شي کوم، نه دی ګورم. ګوري دا هغه ټولنیز ارزښتونه دي چې هر ښځه باید هغې ته احترام ولري، او هر نارینه هم احترام ورته ولري. ځینې نارینه داسې فکر کوي چې دا ښځې چې د کور د باندې کار کوي، نو دوی کور کې هم د هر چا په خدمت کې دي. هغسې نه ده، ځکه ټولنیز ارزښتونه، کورني ارزښتونه، د فامیلونو ارزښتونه، دا ټول د ښځو وظیفه ده چې پی باندې وپوهیږي، او هغه ښځې چې لسې دي، دا یې وظایف دي او دا باید ترسره کړي. ستاسو نه مننه کوم. په کومه پوښتنه چې تاسو راته رانه کړې ده، بیا درته وایمه، مشکلاتو سره مخامخ یم، مشکلات به وي، خو مبارزه هم همدا ده، او نوم د مبارزې بل د ژوند د بل نوم مبارزه ده چې موږ باید دا مخ په وړاندې بوزو.
زیرک صاحب،
جناب زیرک صاحب د خوست نه لطف کړی و، بخښنه غواړم، د خوست نه، د پکتیا نه.
خوست
خوست زیرک صاحب ته یو خبره کوم، استا په ټولنه کې امدا د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته ورشه، الته وړکتون دی، وړکتون کې ماشومان باید ښځې وساتي، خو ستا په ټولنه کې ماشومان نارینه ساتي. او تاسو په دې پوهیږئ چې ماشوم په ماشومتوب کې ډېرې اړتیاوې لري، مخصوصا که ځای لمدی، مخصوصا که مخلاصې مینځلو ته اړتیا لري، مخصوصا که د لباس بدلولو ته اړتیا لري. دا یو نارینه نشي کولی، دا باید ښځه وکړي. مګر متاسفانه ستا په ولایت کې دلته ښځو ته ډېر کم نظری کیږي، چې وړکتون کې حتی نارینه په څوکۍ باندې ناسته او نارینه د دې ادعا کوي چې ماشومان ساتي. دلته موږ ګورو چې په یو شمیر ولایاتو کې د ښځو سره داسې برخورد کیږي چې باید ورسره ونه شي. مثلا هلته خوست پوهنتون لري، د افغانستان فکر کوم دریمه درجه پوهنتون باید یا څلورمه درجه پوهنتون. کله چې په یو ولایت کې د افغانستان په کچه څلورمه درجه پوهنتون موجود وي، هلته ښځې هم شته، هلته د نورو ولایت نجونې راځي سبق وایي. تاسو په دې باندې زه په دې باندې کاملا خبره یم چې هلته نجونې شته دي. بلې، څنګه کېدای شي چې هلته د یو د وړکتون دپاره د یوه معلمه پیدا نه شي؟ هغه کلتوري بندیزونه چې تاسو لرئ، هغه باید په دې باندې باور ولري تاسو چې دغه په کابل کې چې تاسو خپل خپلوان اوسیږي، د دې جونې مکتب ته ځي، پوهنتونونه یې لوستلې دي. اوس تاسو وګورئ چې څومره ډېرې ښځې پارلمان ته ولاړې دي، د خوست دي، د پکتیا دي، د پکتیکا دي، د زرمت دي، د مختلفو ځایونو دوی پارلمان ته ولاړې دي. دوی ستاسو د رهبرۍ ادعا کوي، خو تاسو هلته چې په کوم ځای کې چې هغې حق دی چې باید یوه ښځه معلمه اوسي، تاسو ورته اجازه نه ورکوئ چې هغه د معلمه اوسي. یا مثلا دا لاسی صنایع دي چې دا د ښځو کار دی، یا مثلا کېدای شي نور هغه سې کارونه چې یوازې ښځه په اطرافو کې یوازې او یوازې داسې فکر کېږي چې د پټي نه سابه راوړلی شي او واخه راوړلی شي او مالته اچولی شي. بخښنه غواړم، د دې نه زیات یا مثلا د غره نه لرګي راښکته کولی شي. دا د یو ګودر نه اوبه راوړي، اوبه اوس خو اکثرا امکانات د دې موجود وي. دا موضوع مې ځکه تاسو ته ویلې چې زه یو څه موده مخکې پکتیا ته تللی وم. کله چې پکتیا ته لاړم، هغلته ما ولیدي چې ښځې ډېرې لږې وي په ادارو کې، کېدای شي ټولې د لسو کسانو نه زیاتې نه وي. ولې خبره دا ده چې تعلیم یافته ښځې ډېرې زیاتې دي. موږ باید دا شرایط ورته برابر کړو. زموږ سترګې باید دومره مړې شي د ټولنې په حیث باندې چې ښځه د کوره وځي، داسې فکر وکړو چې موږ په خپل کور کې ښځې لرو، خو زموږ سترګې دومره وږې دي چې دومره ښځه په سترګو کې وخورو چې هغه بالاخره وشرمیږي د دې ټولنې نه، وایي چې نه زه د باندې نه ځم، یا کورنۍ ورته دا اجازه نه ورکوي چې نه نه دي ځي. چادرې ته موږ ګورو، پړونې ته موږ ګورو، دریشي ته موږ ګورو، هر څوک چې هر رقم باندې زموږ سترګې ورپسې دي چې دا ښځه ولې راوتې ده. بخښنه غواړم، همدغه دا ټولنه ده، همدغسې برخورد ورسره کیږي. که چیرې زموږ سترګې منحیث د ټولنې مړې وي، زموږ خور حتما زموږ په څنګ کې را سره کار کوي، حتما را سره د کور د باندې وځي، حتما معلمې ته ودرېږي، ډاکټره کیږي، نرسه کیږي، ټول هغه څه چې د ښځو ستونزو دي هغه مخ په وړاندې بیایي. مثلا ما په زرمت کې دا وکتل چې ښځه څارنواله ده، د تاوتریخوالي څارنواله ښځه وه. زه واقعا په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې حداقل یوه ښځه په اسانه تلی شي. هلته باید پولیس هم ښځه وي، هلته باید قاضي هم ښځه وي، هلته باید هغه کوم ارګان چې موږ ورباندې نوم ږدو چې عدلي او قضایي ارګانونه، هلته باید ښځې ووسي تر څو د ښځو غږ ته لبیک ووایي، ښځې ورته په اسانه لاړه شي، ښځې ځانونه خپل نظریات ورسره شریک.
بله، ډېره زیاته مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړی صفیه صدیقی چې زموږ بلنه منلې وه او خبرونې ته راغلی. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وای، خپلې پوښتنې مو مطرح کړې، نظرونه مو راسره شریک کړې. د چا تماسونه مو چې وانه شوې خستلای، بخښنه ترې غواړو. د اونۍ په جریان کې 0909-799-006 شمیره فعاله وي. هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي، کولی شي په همدې شمیره راسره تماس ونیسي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.
زبان بود زمانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است با کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بد ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی